بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ده سرور كائنات جوند نهم فته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو پتیره اتمه فتکی موږ هغه شیان بیانول چې مسلمانانو ته د دغه تکالیف او آزارو مشکلات او عذابو د تحمل او زغم صبر او ثبات قدرت ورکاوه او په هغه جمله کې مو 15 شی بیان کړه چې اول یې ایمان پر الله جل جلاله دوهم یې د قائد او رهبر اخلاق و درهم یه د مسئولیت احساس و سلرم یه ایمان پر آخرت و پنزم یه د قرآن مجید د آیاتو نزول و شپجم د کامیابی زیر د دغه طول تکالیف و سره سره مسلمانان د اولی ورځی څخه بلکه د مخه تر دې چې و اسلام ته داخل سی په دې پوهیده چې و اسلام ته داخلیدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوس بلکې د اولی ورځې څخه د اسلامي دعوت هدف داوو چې رنج جاهلیت او د هغه جاهلیت ظالم نظام د بین یوسی او پوهیده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاری کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاسته راوړي چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عز وجل د رضا پر طرف رهي کې او بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه د الله عز وجل و بندګۍ ته وروباسي او د قران مجید دغه د کامیابی زیری ځینی وختونه په صراحت او ځینی وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېده دغه د سختیو په ژوند او آزارو په وختو کې چې مځکه پر مسلمانانو تنګه سوې وه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکښې بیانېده داسې واقعات پکښې ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او د کفارو د حاله سره مطلق مطابق او یو شی وه او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده او دا چې مځکه به بیرته د الله عز وجل و صالحه بندګانو ته په میراث ورپاته سوه نو په دغه قصو کې و دې ته واضحه اشارې وې چې د مکې مکرمې کفار په راتلونکي وخت کې ناکامه کیږي مسلمانان او اسلامي دعوت کامیابه کیږي بیا هم په دغه وختو کې داسې صریح آیاتونه نازل سوه چې مسلمانانو ته یې د بری او غلبې زیری ورکول لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الصافات په یو سلو یو اویا نمبر آیات څخه تر یو سلو اووه اویا نمبر آیات پورې فرمایي ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین یعنی په خواله زموږ د بندگانو رسولانو د پاره زموږ حکم صادر سوی دی انهم لهم المنصورون چې بشک د دوی سره کومک او مدد سوی دی و ان جندنا لهم الغالبون او بشک زموږ لشکری کامیاب او پر کفارو بریالی دی فتول عنهم حتى حين تر یو وخت پورې ته د دوی څخه مخ وګرځوه یعنی څو ورځې لا دوی ته څه مه وایه وابصرهم فسوف یبصرون سموده ته دوی ته وګوره ژر ده چې دوی به خپل عاقبت وویني. افبعذابنا یستعجلون، آیا دوی زموږ د عذاب د راتلو تلوار کوي؟ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، پس کله چې د دوی پر غولی او میدان عذاب نازل سي بد به وي سهار یا ورځ د دغه بیرول سو خلق. او بیا رب عز وجل د سورة القمر په 15 نمبر آیات کې فرمایي سيهزم الجمع ويولون الدبر، یعنی جرده چې دغه کفار جمع او ډله به ماته سي او دوی به په جنگ کې خپل شاوې مسلمانانو تور وګرځوي، یعنی زغلی به او تشتی به. همدارنګه رب عز وجل د هغه مهاجرو په باره کې چې حبشې ته هجرت کړی وو فرمایي والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولا اجر الاخره اکبر لو كانوا يعلمون، یعنی هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې یې ورسته تر هغه چې ظلم پر وسو هجرت کړی دی نو خامخا به موږ په دنیا کې و دوی ته ښه ځای ورکو او خامخا به اجر او ثواب د آخرت ډیر لوی دی. که دغه مهاجرین په خپل هغه لوی اجر پوهېدلی ورونو د الله عز وجل د طرفه و مسلمانانو ته دا قسم زیری او بشارتونه خورا ډیر دی، پر نقلولو یې د مضمون د اوږدوالي څخه بیریږم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری یو وخت او بل وخت و مسلمانانو تور کول. کم وخت چې به د حج موسم راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د رسالت د تبلیغ او دعوت د پاره د خلقو په مابین کې ودرېدی، خو یوازې په جنت سره زیری نور کاوه بلکې په پوره صراحت سره به یې ورته ویل ای خلقو لا اله الا الله ووایاست چې د الهي عذاب څخه خلاص سي، او په دغه کلمه سره به د عربو پاچهان سي او عجم به مو اطاعت کوي، او که مړه سواست په جنت کې به پاچهان یاست. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه اخرنی دلته چې ابو طالب تراغله په صراحت سره وویل زه د دوی څخه یوه جمله غواړم، دوی د هغه قبوله کې عرب به ورته تابع سي او د عجمو به پاچهان وګرځي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری او بشارات په پټه او پرده کې نه و بلکې لس او پشکاره سره ویل کېده، لکه څرنګه چې مسلمانان په خبر و د غرنګه و کفارو ته هم ور معلوم و، تر داسې اندازې چې اسود بن مطلب به د نورو قریشو سره ناست و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام به ولیده د پسخند پر قسم به وویل هغه دی د مځکې پاچهان راغله، ژر ده چې د کسرا او قیصر پر پاچهیو به کامیاب سي، بیا به یې شپلکیان او چکچکې کړي. نو د دغه په مقابل کې چې په دنیا کې د روښانه مستقبل زیری ورکول کېده د هغو امیدو سره چې په آخرت کې به پر جنت کامیابه کیږي، اصحاب کرامو دغه پرله پسې عذابونه چې پر دوی اورېدل او هغه مصائب چې د هر طرفه پر راګرځېدلي وه داسې بلل لکه د پسرلي اوریاد چې ډېر ژر به سره وپاشل سي. او پر دې سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د دوی ارواحونه په ایمان ورتغذیه کول، د دوی نفسونه به د قرآن او حکمت په تعلیم سره ورپاکول، په سالمه تربیه سره تربیه کول، د دوی ارواحونه یې ولوړو منزلو او د زړو و پاکی ته راهنمایی کول، د اخلاق و صفایی، د مادیاتو څخه آزادی، د شهواتو سره د مقاومت لاری یې ورښووله، د مځکې او آسمانو و رب ته یې نږدې کول، د جهل د تاریکیو څخه د معرفت و نور ته وروستل، د ازارو په مقابل کې صبر او د نفس مغلوبه کېدل ورښول. نو ځکه د دوی په علم کې رسوخ، د الله عز وجل د رضا په لار کې فانی کېدل، شوق و جنت ته، حرص پر علم، فقه په دین کې، محاسبه په نفس، غلبه پر عواطفو، تقید په صبر، هدوء او وقار زیاد سوا. اوس نو د مکې مکرمې د ژوند دریمه مرحله اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او دعوت لس کاله کیږي، او په دغه لسو کلو کې بیله او یا نفر و بل څوک و اسلام ته نه دي داخل سوي. لس کاله و قریشو ته دعوت او بلنه فقط او یا نفر مسلمانان دي، خو دغه او یا نفر بیله هغو مسلمانانو څخه و چې په حبشه کې دي. دغه او یا نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګري او کومکان په مکه مکرمه کې موجود دي، خو دغه او یا نفر د قریشو په مقابل کې بی وسه او کمزوري دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر وکړي چې خپل دعوت تر مکه مکرمه د باندې وباسي، ځکه په مکه مکرمه کې په لسو کلو کې فقط دغه او یا نفر او هغه نفر چې په حبشه کې اوسیږي ایمان راوړی دي. خاصتا د ابو طالب تر وفات وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د قریش د طرفه آزارونه او عذابونه هم ډیر شدید او سخت و. تاسو خو هغه ټول آزارونه او عذابونه واورېده چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تیرېده، مگر پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي ندی را رسولی قریش آزار او تکلیف په مثل د هغه آزار چې پس له وفات د ابو طالب یې را رسولی دی. فکر وکړي هغه د مخنی ټول آزارونه او تکالیف د دغه آزار په مقابل کې چې پس له وفات د ابو طالب و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر رسیږي هیڅ و. پس له وفات د ابو طالب آزارو ولی او څنګه فرق وکړي؟ هغه داسې کم وخت چې ابو طالب ژوندی و و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته یوازې د قریش و مشرانو او سردارانو آزار و رسولای سوای، لکه ابو جهل، مطعم ابن عدی، عاص ابن وائل، ابو لهب، عتبه او داس نور، بیل مشرانو بل چا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر آزار ولو جرأت او دلاوری نسوای کولای، مگر د ابو طالب تر وفات وروسته د مکه مکرمه چگانو بی عقلانو او بی باکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر آزارولو جرأت او دلاوری پیدا کړ. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر لارې تیرېدی، هغه بی پدر او بی مادر چې هیڅ قدر او شرف به هم ندرلودی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته به آزار ورکاوه، پر سر به خاور ورپاشلې، پرېګ او خاور به وشتي. دغه وخت نه د چا څخه بیره وه او نه د چا مراعت او احترام و، ځکه هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساتنه او د هغه څخه یې دفاع کول وفات سو، نو قسم قسم نوي ازارونه شروع سو. داسې نه پېښېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دې پر لارې ځي او څوک دې بد ورته ونه وایي، سپوکې خبرې دې ورته ونه کړي. په پخوا کې یوازې د قریشو مشران و چې آزار یې ورکاوه، مګر اوس کوچنیان او لوچگان هم سپک او بدویل کوي، څوک نسته چې د قوم د آزار څخه یې وساتي. کم وخت چې دغه آزارونه او تکالیف ډیر زیات او شدید سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا فیصله وکړه چې تر مکه مکرمه د باندې ووزي او په داسې چاپ سي وګرځي چې هغه یې کومک وکړي. پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې وده ته هغه نږدې شار طائف دی، نو یې د طائف د سفر فیصله وکړه چې هلته به د الله عز وجل ودین ته خلق را دعوت کم. د بعثت په لسم کال او د شوال په میاشت کې چې د 1609 میلادي کال د می آخري او د جون اولی ورځې وې، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و طائف ته پیاده او پر پښو رهي سو. طائف د مکه مکرمه څخه 6 میله لیرې دی. په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آزاد سوی مرایي زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې په عربي کې مولا ورته وایي ملګری و. پلار کې چې به پر هر قبیله ورغله هغه به و اسلام ته دعوت کړه، خو یوې قبیله هم دا د دعوت نه کوي قبول. کم وخت چې و طائف ته ورسېدی، هلته د طائف په شروع کې د طائف د مشرانو څخه 3 ناست و چې نومونه یې عبدی علیل، مسعود او حبیب دی. درې سره ورونه او د عمر ابن عمیر الثقفي زامن و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجازه وغوښته چې خبري ورسره وکړي. هغه ولیده چې د مکه مکرمه د اشرافو څخه او د عبد المطلب د اولادې څخه دی شراغله یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورسره کښېنستی، د دین او اسلام خبرې ورته شروع کړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کړي، خو په آخر کې یو د هغو درو څخه ولاړ سو، ویل والله د کعبې پوښونه به څیرې کم خو پر تا به ایمان را نه وړم. د کفارو په عقیده د کعبې شریفې د پوښو څیرل او غورځول ډېره لو ګناه وه، نو ویل دغه لو ګناه به وکم خو پر تا به ایمان را نه وړم. او هغه بل وویل الله جل جلاله بې له تا څخه بل څوک نه کوي پیدا چې راویلېږي. او درېیم نفر وویل زه هیڅکله خبرې نه درسره کوم، ولی که ته رسول یې لکه څرنګه چې ته وایه نو ته ډېر خطرناکه یې، باید ستا جواب در نه کم، او که ته پر الله جل جلاله درواغ وایه نو ته د دې لایق نه یې چې خبرې درسره وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وویل چې تاسو اسلام نه کوي قبول، نو دغه حال درسره وساتی، پرېږدئ چې زه د بل چا سره خبرې وکم. هغه وویل یا والله نه دې پرېږدو چې د بل چا سره هم خبرې وکړې، نه راضي دي چې دوی خبرې واوري او نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بل چا سره خبرې وکړي. نو دغه درې نفره تر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مخه د طائف و داخل ته ولاړه. هلته یې کوچنیان مریان او لوچگان سره راټول کړه او دوه لینه یا قطاره ځینې جوړ کړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ننه و طائف ته ورغلی، غواړي چې خلق د الله جل جلاله و دین ته دعوت کړي، د هلوکانو او بیباکانو هغه دوی ډلې په پسې سوې او په ډبرو یې ولي، او د ډبرو ویشتل یا وارونه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر پښو کوي، چې پسه پورته کړي هم یې ولي، چې پسه کښېږدي هم یې ولي، تر داسې اندازې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر مبارکو پښو وینې بهېدلې. او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل ځان سره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه ډبرو څخه ساتي، خو د زید رضی الله تعالی عنه سر هم څو ځای ماسو او هغه هم په وینو لړلی وو. ورونو شم توجه سي، دا چې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل جسم او ځان سره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کفارو د ډبرو څخه ساتي، خپل ځان یې د هغه سپر ګرځولی وو تر داسې اندازې چې د ده سر هم څو ځایه زخمي کیږي او وینې ترا بهیږي، دا د مسلمان د حال نمونه ده. باید هر مسلمان د اسلامي دعوت د قائد ساتنه وکړي، که څه هم دغه ساتنه د ده د حیات په قربانولو سره وي. اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره چې د اسلامي دعوت قائد وو دغه څه کول. که نن ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زموږ په مابین کې نه دی موجود او موږ یې داسې دفاع نسو کولای لکه اصحاب کرامو چې کول، خدا دفاع پر یو بل قسم کېدلی سي. هغه دا چې موږ د اسلامي دعوت په لار کې عذابونه او تکالیف پر ځان درانه و نه بولو، موږ هم باید پر خپلو ځانو د دعوت په لار کې یو څه آزارونه او تکلیفونه قبول کو، نو به مو په دې ډول د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د آزارو په قبلولو کې حصه اخیستې وي. نو دا لازمه او ضروری ده چې هر چیرې او په هر وخت او زمان کې باید د اسلامي دعوت لپاره قیادتونه او مشران موجود وي چې په دعوت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلافت وکړي. او پر مسلمانانو دا لازمه ده چې د دغه قائد پر شاوخوا مخلص عسكر او لشکر وګرځي، خپل مالونه او قوت تر هغه قربان کړي، لکه همدارنګه چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره کول. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه حال وو او دغه د ډبر وارونه و، دونه نه پرېښاوه چې د خلکو سره خبرې وکړي، چا دغه پوښتنه هم ځینې ونه کړه چې د څه شي لپاره راغلی، د مخه تر دې چې خلق پوه سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه شي لپاره راغلی دی او څه وایي، د ده په ویشتلو یې شروع وکړ. دا د طائف د خلقو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې دا حال ولیدی چې چا د خبرو کولو اجازه هم ورد نکړه، نو ویل دلته فایده نست. بیرته په هغه زخمی پښو او هغه د ستړیا په حالت کې د مکه مکرمه و طرف ته رهي سو، او هغه صفها او بیباکان په پسې دي تر څو د طائف څخه ووتی، او هلته په لار کې تر طائف درې میله د باندې د انګورو یو باغ یا باغچه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دغه باغ ته ور وګرځېدی. دلته نو هغه هلوکان او بیباکان ځینې وګرځېده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د انګورو د یو تاک وسایته کښېنستی او دیواله ته تکیه وکړ. دلته نو هغه مشهور دعا وویل کما چې پر دې دلالت کوي چې زړه یې د درد او غم څخه ډک و، او پر دې حسرت و چې یوه نفر هم ایمان را نوړي. او ویویل اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقله حیلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح به امر الدنيا والاخره من ان يتنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. يعني الهي دخبل ضعف دحيلي دلجوالي او پر خلق زما د سپکوالي شکایت درته کوم. يا ارحم الراحمين تد ضعفان ربيه او زما ربيه وچاته مې پرېږدي وهغه لرې ته چې په تریو تندې راته ګوري، او که د دښمن ته زما اختیار ورکړی دی که ته پر ما په قهر نه یې زما پروا نسته، مګر ستا عافیت زما د پاره پراخه دی. ستا د مخ په هغه نور سره پناه غواړم چې تاریکۍ پر روښانه کیږي، د دنیا او آخرت کارونه په اصلاح کیږي. پر ما ستا غضب مه نازلوي، ستا قهر ما ته مه راولي. الهي تر هغو زارۍ درته کوم چې راضي کیږي، او بیل تا څخه مالره نه حول سته نه قوت. دعا کوي او دعا داسې دعا چې د زړه سوز پکښې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خفه و چې اسلام ولې دغه د ضعف په حالت کې پاتې دی. لس کاله د دعوت تیر سوي دي بیا هم اسلام ضعیفه دی. په طائف کې هم د خبره چا وانه ورېده. دا باغ چې د ربیعه د زامونو و چې عتبه او شیبه نومېده، چې دوی هم د قریشو د سردارانو څخه و، او دوی هم په دغه وخت کې دالته په باغ کې موجود و. عتبه او شیبه ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر پښو وینې بهیږي، ستړی او ستومانه دی، زړه یې پر وسوځل سو. دا هم د دوی قوم و، ویل وږی به هم وي. دوی یو مری درلودی چې په دین نصرانی او نوم یې عداس و. هغه خپل نصرانی مرایه را وغوښتی، ویل یا عداس دغه انګور و محمد ته ور وړه. عداس انګور را واخیسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې راوړ. عتبه او شیبه د لیرې ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول د عداس شکریه ادا کړه، او بیا چې په خوراک شروع کول نو یې وویل بسم الله. د خوړلو د شروع په وخت کې بسم الله ویل د عربو عادت نو. عداس په تعجب کې سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل دغه خبره چې تاسو خمه واورېده د دې ملک خلق دا جمله نه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې دا سړی په زړه کې اوسه لري. نو پښتنه ځینې وکړه چې نوم دې څه شي. مرئی ویل عداس. ویل د کم ځای او دین دې څه شي. مرئی ویل زه نصرانی او د نینوا د اهل څخه یم. نینوا د عراق د موصل په ښار کې د یوه کلي نوم دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغه صالح سړي یونس ابن متا د وطن یې. عداس نور هم په تعجب کې سو. ځکه عرب نینوا نه پیژني او دا سړی نینوا خو پیژني او تاریخ یې هم ور معلوم دی، حتی یونس علیه السلام هم پیژني. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ته څوک یې چې یونس ابن متا هم پیژني؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل هغه زما ورور دی، هغه نبی و او زه هم نبی یم. عداس پوسو چې د یوه عادي او معمولي سړي سره خبرې نه کوي. عداس ور ولاړ سو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر لاسونه او پښې ورمچوي. ورونو دلته وایي وشي ته متوجه سي، دا الهي تسلا ده چې الله عز وجل یو خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکوي. دا هغه پښې نه دي چې د طائف خلقو په ډبرو ویشتلې او اوس هغه پښې یو بل انسان مچوي. عتبه او شیبه د لرې ورته ګوري. یوه وه هغه بل ته وویل موږ خواړه ور ولېږه او د ممره یې را خراب کوي. عداس چې بیرته و دوی ته راغلی دوی ورته ویل وی حق څه درته پېښه سوه چې لاس او پښې دې ورمچول؟ عداس ویل یا سیدي په مځکه کې تر دغه سړي بهتر څوک نسته، په داسې شی خبر کړم چې بی له نبی بل څوک نه دی په خبر. عتبه او شیبه و عداس ته وویل محمد او د هغه خبرې پرېږده، والله ستا دین د محمد تر دین ښه او بهتر دی. دوی غوښته چې عداس هم د اسلام څخه لرې کړي. خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مات او غمجن زړه د دغه باغ څخه د مکه مکرمه پر طرف رهي سو. کم وخت چې قرن المنازل ته ورسېدی، قرن المنازل د یو ځای نوم دی، الله جل جلاله جبریل علیه السلام ورته راولېږي چې هغه پر غرو مقرره ملک هم ورسره ملګری و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امر او اجازه غوښته چې پر اهل مکه دوه غرونه سره راجفت کم او په مابین کې د مکه مکرمه خلق چختان کی. امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیا د احد تر ورځې بل سخت ورځ در باندې راغلې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا د قوم یعنی عربو څخه هغه آزارونه را رسیدلی دي چې را رسیدلی دي او هغه سخت آزار چې د دوی څخه ما ته را رسیدلی دي هغه د عقبې په ورځ، هغه چې ما خپل دین او رسالت پر ابن عبدی علیل عرض کی او هغه زما د خوشي جواب را نه کی او زه غمجن رهیسوم چې په ځان نه پوهېدم چې چیرې ځم. هغه وخت په ځان پوه سوم چې زه په قرن سعالب کې وم. دغه قرن سعالب ته اوس قرن منازل ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې سر می راپورته کی یو اوریز و چې سایه را باندې کړي و، ما چې اوریز ته وکتل په هغه کې جبرئیل علیه السلام و او را ژغه کړه، ول الله عز وجل و تاته ستا د قوم جواب واورې دی او هغه چې ستا سره وکړه ویلې ده، اوس الله عز وجل هغه پر غرو مقرره ملائکه تاته را لېږلې ده چې څرنګه ستا د دوی په باره کې خوښه وي هغسې امر پر وکړه. او بیا نو هغه پر غرو مقرره ملائکه را ژغ کړه، اول یې سلام راته ووایه او بیا یې راته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه دغه یم، څرنګه چې ستا خوښه وي امر کوه، که دې خوښه وي چې پر اهل مکه دوه غرونه جفت کم جفت بیا کم. د دوو غرو څخه مقصد یو د ابي قبیس غر و او بل د هغه پر برابري غر دی چې قعیقعان ورته ویل کیږي او مکه مکرمه د دغه دوو غرو په مابین کې پرته ده. نو ملک وویل که ستا خوښه وي د مکه خلق به ټوله د دغه دوو غرو په مابین کې کښې کاږم چې ختان بیکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې امید لرم چې الله عز وجل د دوی د نسل څخه داسې څوک راوباسي چې د یوه الله عز وجل عبادت کوي او هیڅ شریک نه ورته نیسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جواب کې د دل ور شخصیت زلیږي چې پر خپل امت څونه رحمت او شفقت ترلودي. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رؤوف او رحیم، پر خپل امت څونه مهربان وو، نه غوښته چې امت په الهی عذاب سره هلاک شي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه په دغه الهی نصرت سره چې لوړ د اسمانو څخه ورته راغلی مطمئن سو او بیا نو د مکه مکرمه پر طرف رهي سو. ترسو چې وادی نخله ته ورسېدی او هلته یې څو ورځې تیرې کړې. په وادی نخله کې دوه ځایه دي چې د استوګنې وړ او لایق وه، چې یوه ته سیل کبیر ویل کېږي او بل ته الزیمه ویل کېږي. خو موږ ته دا معلومات نشته چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په کوم ځای کې اوسېدی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته اوسېدی، الله عز وجل د پیرانانو یو ډله ورته راولېږل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قران مجید واوري. او دغه د پیرانانو واقعا الله عز وجل په قران کریم کې دوه ځای ذکر کړی ده. الله عز وجل د سورة الاحقاف په 19 او 21 نمبر آیاتو کې فرمایي: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هغا وقت بياتك كم چه مشتات ده پیرانانو يو طولي در وگرزول، يعني در ترامو وستن چه قرآن مجد ته غش بمواغ ده اوريدور ري پخبل منز كسرووهل چپسي. کم وخت چې د قرآن مجید تلاوت پای ته ورسېدی، بیرته خپل قوم ته په داسې حال کې وګرځېده چې خپل قوم یې د عذابه څخه بېراوه. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. دوی وویل ای زموږ قومه، بېشکه موږ داسې یو کتاب واورېدی چې وروسته تر موسی علیه السلام نازل سوی دی، په داسې حال کې چې د پخوانیو کتابو تصدیق کوونکی دی، چې حق دین او سمې لارې ته لارښوونه کوي. یا قومنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. ای زموږ قومه، د هغه چا خبره قبوله کوي چې د الله و طرف ته مبولي او پر هغه ایمان راوړي، چې الله به تاسو ته ستاسو ګناهونه دروبخشي او تاسو به د دردناک عذاب څخه خلاص کی. همدارنګه د سورة الجن اولنی 15 آیات په دغه باره کې نازل سوي دي چې پیرانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه قران مجید واورېدی. الله عز وجل فرمایي: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ديتو وايه چمات وحي راغلي چبشاكز ما دا قرآن مجد ويل دا پيرانان واو كريها غور قومل ويل بشاك مش پا پساحت أو بلاغت كي يو عجب قرآن واوردي. يهدي مشدي من ولن نشرك برب حدا، داس قرآن چه حق او ایمان تلار شوونه کوي، نو موږ پر هغه قرآن ایمان راوړي او پس لننه څخه به بل هیڅوک د خپل رب سره شریک نکو. وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او بشکه چې زموږ د رب شان ډیر لوړ او لوی دی، الله عز وجل نشهذ لرنا اولاد، لکه څرنګه چې د انسانانو او پیرانانو کفار او مشرکان داسې وای. محترم ورونو، قصه خو داسې وه، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طایب څخه په هغه شکل سره راووتی چې نه څوک مسلمان سو او نه چا د ده صلی الله علیه و آله وسلم دعوت او خبرې واورېدې، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شکه وتلې ډیر خفه، غمجن او ناامیده و چې ولې داسې پېښه سوه، د اسلام او دعوت کار ولې مخته نه ځي. الله عز وجل دا اراده وکړه چې دغه غم او پریشانی پر خپل حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپک، چې ته مخه پکېږه. که انسانان ایمان نه راوړي، هغه دې پیرانان ایمان راوړي. او د آیاتو د تلاوت څخه دا معلومه او روشان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه پلانو پرات او د قرآن مجید په اوریدلو او د هغو په ایمان راوړلو نو خبر، بلکې الله عز وجل د وحی په واسطه په دغه حال خبر کی. او د پیرانانو د راتګ قصه چې ولې پیرانان دلته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تغله داسې وه: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بعثت د مخه پیرانان و اسمان ته ورنږدې کېده، او د ملائکو خبرو ته او د ملائکو ته د ملائکو ځنی خبرې به او په خپل مابین کې ځنی الهی امرونه سره بیانول. مثلا ویل به چې الله عز وجل امر کړی دی چې وفلانی ته دی زوی ورکول سي، یا د فلانی رزق دی کم یا زیات سي. پیرانانو به دا خبرې اورېدلې او بیا به دغه خبرې د جادوګرانو او کوډګرانو په واسطه په خلقو کې نشرولې. هم دغه سبب و چې همیشه به کوډګران او جادوګران پر خلقو او د هغو پر عقیدو مسلط و، لکه څرنګه چې دغه موضوع په حدیث شریف کې هم ذکر شوی ده چې جن به یو د بل پر آسمان و خبرو ته بیا غوږ نیوي. خو د وحیو او قرآن مجید په نزول سره دغه لار پر پیرانانو بنده سوه. د آسمان د طرفه به پیرانان د غوږ نیولو په وخت کې په اور سره ویشتل کېده. الله وجل د سور جن په تم او نهم نمبر آیاتو کې فرمایي: انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. پیرانان وای بیشکه موږ د ملائکو د خبرو د اوریدلو د پاره آسمان ته نږدې سو و مولیده چې آسمان په سختو چوکیدارانو ملائکو ډک سوی و او په سوځونکو ستورو ډک و. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. او بیشکه د مخ تر لیږلو د دغه پیغمبر موږ د خبرو د اوریدلو د پاره د کښېنستلو په ځایو کې کښېنستلو، او هر هغه څوک چې اوس اوریدل غواړي د خپل ځان د پاره به سوځونکې لمبه په انتظار کې وویني. یعنی اوس چې موږ و آسمان ته ورنږدې سو نو هلته مو ولیده چې ډېرې سختې جنګي پیرې درېدلې دي چې هیڅ یو شیطان هم نه پرېږدي چې غیبي او آسماني خبرې واوري. او هر هغه شیطان چې د اوریدلو اراده ولري پر هغه اور اوریږي. او تر دې د مخه دونه سختي او ساتنه نه وه. کم وخت چې دغه د غوږ نیولو لار پر پیرانانو بنده سوه نو هغه مشرانو یې امر وکړي چې ولاړ سئ په مځکه کې وګرځئ، وګورئ چې څه پېښه ده. خامخا یو شی پېښ سوی دی چې زموږ د اوریدلو لار بنده ده. نو د پیرانانو یوه ډله دلته تیرېده او رسول الله علیه وسلم قجد وایي نو پر راټول او غوږ ورته ونیوی او بیا خپل قوم ته ولاړه دغه حال او خپل اسلام یې ورته ووایه، لکه د مخه آیاتو په ترجمه کې چې درته وویل سو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د پیرانانو راتګ او د قران مجید اوریدل یو ار نه دی پیشته، بلکې نور هر پیشته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مکه مکرمه د باندې د عبادت کولو د پاره ووتی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تول تدل تکشنه او ترسو زدر تو نوایم ته دغه ځای څخه مشور. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لږ ګوښه او عبد ابن مسعود الله تعالی عنه د دغه څخه څارنه او مراقبت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هل تلری پر منځه و درې دی او قران مجید په لوړ اواز وای. په دغه وخت کې د پیرانانو یو ډله ورته راغله. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هل تناسقي او ورته ګوري دی وای چې داسې خلق مې ولیده چې سرونه تیره او اوږده و. زه پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بیریدم او ورولار سو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره را ته وکړه چې کښېنه. زه هم کښېنستم او دوی پر اټول نور هم پسې ډیرېدل. دونه ډیر سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه پکښې معلومېدی. الله عز وجل فرمایي: وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني كم وقت شد الله بنده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذات ودردي شد الله يباله از پیرانان د ډیر ازدحام پرده سر پر سر سر الويده. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دوی توايه په تحقیق زه د خپل رب عبادت او تربت نه شریکوم. پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان سو. پیرانان ولی کپار و جن یا پیرانان ډیر بی عقلان دی، عقل یې دونه نه دی لکه د انسان. ویل کیږي چې د پیرانانو هغه ډیر ذکی او هوشیار دونه عقل لري لکه قلونه یې د کوچنی زاوت او هوشیاري. صرف ابلیس علیه اللعنه په دوی کې هوشیار او ذکی دی، او هغه دوی د لارې واړول. هغه به ورته ویل چې د الله عز وجل سره د نورو آلهه و عبادت هم کوي، مشرکان یې ځینې جوړ کړ، خو کم وخت چې خبر سه ایمان یې را الله عز وجل د دوی قول راته بیانوي آی وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او پیرانانو خپل قوم ته وویل چې بېشکه زموږ ناپوه ابلیس پر الله لوی او د حق لیرې خبرې کولې. او چې بیا پیرانانو ته وویل سوه چې تاسې ولې د هغه خبرې منلې، دوی وایي وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. او بشک مجدا گمان کاوه چې هیڅ کله به انسانان او پیرانان پر الله دروغ نه وای. څنګه چې پیرانان کم عقل دي دا خیال یې نه کاوه دروغ او د ابلیس علیه اللعنه خبره ومنل. کم وخت چې دوی ته وویل سوه چې د الله جل جلاله سره نور الهه همسته، دوی د هغه خپلې کم عقلی په سبب دا خبره ومنل، او دغه پیرانانو د کفارو او کوډګرانو سره د هغو په ځینو کارو کې مرسته او کومک کاوه، او کوډګرانو هم د دوی څخه کومک غوښتی. الله عز وجل فرمایي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او بشک چې و ډېر سړي د انسانانو چې پناه یې غوښته د پیرسړیو، نو دغو انسو د درانانو سرکشي نوره هم ورزیاته کړه. د جن او د هغو د کارو په متعلق ډېر آیاتونه سته، مقصد دا چې په دغه وخت کې د قرآن مجید په اورېدلو ډېرو پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان سو. پیرانان وایي وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. او بشک کم وخت چې موږ د قرآن مجید هدایت او لارښوونې واورېدې، موږ پر هغه ایمان راوړي. او بیا وایي وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. او بشک زموږ څخه ځینې مسلمانان دي او زموږ څخه ځینې د حق لارې څخه په کفر سره اوښتي دي. کم وخت چې دغه پیرانانو ایمان راوړي، نو یې په خپل قوم کې په دعوت سره شروع وکړ. اوس نو که څه هم په انسانانو کې اسلام لږ و، مګر په جن کې نشریږي او پیرانان و اسلام ته داخلیږي. دا هم د الله عز وجل اراده وه چې پر خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غم او پریشانی کم او لږ کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انسانانو د اسلام راوړلو څخه تقریبا نا امید سوی و، مګر په جن کې اسلام نشر سو. چې دا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اشاره و چې ته مغم جن کېږه، که انسانان نوي دغه دې پیرانان ایمان راوړي. او حقیقتا هم اسلام په جن کې نشرې دی. دا د الله عز وجل پر خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحمت و چې هغه غم پر سپک کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د یو چا د مسلمانېدو دپاره هر څه کوشش وکړي، هغو به رداوه، لکه د مکې مکرمې قریش او بیا تر هغو وروسته اهل طایف. طبعا په دغسې حال کې پس له یو څه وخته و انسان ته ناامیدي پیدا کیږي. لس کاله د دعوت کیږي، مګر په مکه مکرمه کې تر اویا نفره زیات مسلمانان نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غمجن و او د دې څخه یې بیره وه چې د دعوت په کار کې زما د طرفه کومه کوتاهي نوي سوي. نو ځکه الله جل جلاله دغه غم پر خپل حبیب سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم سپک. او په حق سره دغه واقعا او حادثه د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د پاره نصرت و چې د غیب څخه ورته راغلی. اوس نو په دغه نصرت او دغه زیر سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه هغه د غم او نا امیدی تورې اورېځي کوم چې د طائف د سفر څخه د سره ملګری وي استسوي. او بیرته د مکه مکرمه د تګ عزم او قصد وکړي چې هلته به په نوي شوق او کوشش پر خلقو اسلام عرضوم او الهي رسالت به خلقو ته رسوم. دلته نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا رسول الله، څنګه بیرته قریشو ته ورځې او هغو ته وایستلې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا زید، الله عز وجل د دغه مشکلاتو او تکالیفو څخه د خلاصېدو لار پیدا کوي، او الله عز وجل د خپل دین ناصر او د خپل نبی کامیاب کوونکی دی. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته نږدې سو. خدا خوف ورسره دی، کچیر مکه مکرمه ته داخل سی او هلته چې هر څوک وغواړي ودته آزار ورکی ورکولای سی، او د صلی الله علیه و آله وسلم د دفاع لپاره څوک نست. د څه وخت لپاره په غار حرا کې کښېنستی، او بیا یې د خزاعه د قبیلې یو نفر و اخنس ابن شریق ته ور ولیږي چې د هغه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره جوار وغواړي. د جوار تفصیل خو مو مخکې درته کړی دی. جوار یعنی پناه او ساتنه، او دا جوار به هغه چا غوښتی چې قوم بیې نه درلودی، ضعیفه او بې کسبه و، نو بیې د یوه قوي نفر څخه جوار وغوښتی او بیا بیا د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه. لطفا فتح واړوه. او دا جوار به هغه چا غوښتی چې قوم بیې نه درلودی، ضعیفه او بې کسبه و، نو بیې د یوه قوي نفر څخه جوار غوښتی او بیا بیې د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه. که دا جوار نه وای، قانون د ځنګلو هر زورور به کمزوري خوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قوم درلودی، مگر خپل قوم تکلیف او آزار ورکاوه، او هغه د صلی الله علیه او هغه د صلی الله علیه و آله وسلم څخه چې دفاع کول د اکا ابو طالب هم وفات شوی دی. نو ځکه اوس د بل چا څخه جوار غواړي، ځکه کده یو قوي سړي جوار نوي، هر رزل او باش او لچک و د صلی الله علیه و آله وسلم ته اهانت او سپکتیا ورسولای سي. نو یا د اخنس ابن شریق څخه جوار وغوښتي، مگر اخنس ویل، زه د قریشو په مقابل کې و چاته جوار نسم ورکولای، چې دا په حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رد او منفی جواب. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر وهي چې د قریشو د سردارانو څخه به څوک و دته جوار ورکي. نو یو سهیل ابن عمر ته نفر ولیږي. سهیل هغه څوک دی چې د حدیبیه صلح ولیکل او د مکه مکرمه د سردارانو څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه سهیل څخه جوار وغوښتی. سهیل ویل، زه د بنی عمیر څخه یم او بنی عمیر پر بنی کعب جوار نور کوي. د سهیل د طرفه هم د رد او منفی جواب راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فکر کوي چې څوک بس ما ساتنه پر ذمه واخلي. بیا یو متعم ابن عدی ته نفر ولیږي. که څه هم دغه متعم د اسلام ډیر شدید دشمن و، مگر بیا هم د شرف او عزت موضوع و دته ډیر اهمیت درلودی. نو کم وخت چې و دته وویل سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا څخه جوار غواړي، دی هم موافق سو، ویل شدی. و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولیږي چې هو، ته زما په جوار کې یې، ساتم دی. نو یې خپل قوم او زامن را وغوښته، ویل اسلحه مو درواخلی او د کعبې شریفې پر کنجانو ودرېږي. ما و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته جوار ورکړی دی. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولیږي چې مکه مکرمه ته داخل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره و مکه مکرمه ته داخل سو، تر څو چې و مسجد الحرام ته ورسېدی. متعم ابن عدی پر خپل بوده سپور و او په لوړ آواز یې غږ کړ، یا معشر قریش، ما و محمد ته جوار ورکړی دی چې ستاسې څخه هیڅوک تیری او تجاوز پر ونکي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجر اسود ته ورغلی، هغه یې مسح کړ، طواف پر وکړ او دوه رکعات لمونځ ادا کړ، بیا نو خپل کور ته رهي شو. مطعم ابن عدی او د ده زامن په اسلحه بار په پسې دي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کور ته ننوتی. ابو جهل په دغه وخت کې د مطعم ابن عدی څخه پوښتنه وکړه، ویل ته د محمد تابع یې که مجیر؟ غواړي چې ځان ته معلومات وکړي چې تابع یې یعنی مسلمان سوی او که جوار ورکړی دی. مطعم ابن عدی ویل جوار مې ورکړی دی. ابو جهل ویل که دې ویلي وای چې تابع یم په والله دغه اوس په جنگ در سره درېدلو، مګر دا چې تا جوار ورکړی دی دا ستا کار دی. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مکه مکرمه کې د مطعم ابن عدی په جوار کې ژوند کاوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مطعم دغه نیکی همیشه په یاد وه. د بدر په بنجانو کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل که مطعم ابن عدی ژوندی وای او د دغه بنجانو د الکیدو غشتنه یې کړې وای، ما به ودته ورپری ایشی وای. مگر د اسلام او دعوت کار ډیر ضعیفه دی، په مکه مکرمه کې هیڅوک دعوت نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فکر کوي چې تر مکه مکرمه د باندې یو څوک پیدا سي چې د اسلام د قوت د پاره د ده کومک او ملګرتیا وکړي، او دغه کومک کوونکی که هر قوم هر قبیله او هر چیرې وي مهمه نه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاضر دی چې مکه مکرمه پریږدي او هغو ته ورسي. د هجرت د لسم کال د ذوالقعده په میاشت کې چې د 1409 میلادي کال د جون آخري او د جولای اولی ورځې وې، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طائف څخه مکه مکرمه ته راغلی چې بیرته د اسلام دعوت پر قبایل او افرادو عرض کړي. په دغه وخت کې د حج موسم هم ډیر نږدې و چې خلق و مکه مکرمه ته د حج د ادا کولو لپاره د هر ځای څخه په ډلو ډلو راتله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه موقع او فرصت د ځان د پاره غنیمت وباله، او هر قبیله ته جلا جلا ورتلی او اسلام یې پر عرضاوه. اسلام او وحدانیت ته رابلل. دا اول کال نه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر قبائل اسلام عرضوي، بلکې دغه د حج په موسم کې و اسلام ته د قبائل دعوت د بعثت او نبوت د څلرم کال څخه شروع. زهره رحمه الله وای هغه قبیله چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسلام پر عرض کړی دی او مشته نمونه را یاد سوی دی داسې دی: بنو عامر ابن سعسعه، محارب ابن خصفه، فزاره، غسان، مره، حنیفه، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البكاء، کنده، کلب، حارس ابن کعب، عزرا، هضارمه. خو یوه قبیله هم اسلام ندی قبول کړي، او دغه قبیله چې زهره رحمه الله یې نمونه یاد کړي دي، پر دوی د اسلام عرضول نه په یوه کال کې و او نه د حج په یوه موسم کې و، بلکې دغه د اسلام عرضول د بعثت د څلرم کال څخه بیا د هجرت د مخه د حج تر آخري موسمه و. او دا هم نسو تعینه ولای چې په کم موسم کې پر کومو قبیلو اسلام عرض کړی دی. کم وخت چې به د حج موسم شروع سو او د شاو خاصه به د عربو قبیلې د حج د پاره راتلې، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به پر دغه قبیلو ګرځېدی، د یوې قبیلې څخه به بلې ته ورتلی او اسلام ته به دعوتول. یو صحابي چې د انصارو څخه دی هغه روایت کوي که څه هم په هغه وخت کې پر هغه خپل کفر او شرک و، هغه وایي د حج په موسم کې مې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولیدی چې د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته ورتلی او اسلام یې پر عرضاوه، خو تر شا یو نفر په پسې و. د هغه نفر علامې بیانوي او وایي سپین پوستی سړی و، دوه کلسی یې درلودې، په سترګو چپک و. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دعوت د خبرو څخه فارغ سو، نو به دغه سړی ولاړ سو او ویل به پام کوئ چې د خبرې ونه منئ، دوی درواغجن او د دینه اوښتی دی، موږ د ده قوم یو، تر هر چا د ده په حال خبر یو. نور به هم د دغه قسمه خبرې وکړي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هیڅ نه ورته ویل، نه به منع کاوه، نه به شړی، نه به جنجال ورسره کاوه چې ته ولې راپسې. راوی د قصې وایي، ما پوښتنه وکړه چې دغه نفر څوک دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې دی؟ ویل دا یې اکا ابو لهب دی، هغه چې د اسلام څخه د خلقو په منع کولو کې تخصص درلودی. د موسم په وخت کې ځان نه په تجارت مشغوله کاوه، نه د دنیا په نورو کارو، بلکې خپل ځان او خپل وخت یې د دغه د پاره وقف کړی و چې خلق د اسلام منع کړي. او پر دې سربیره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه نه ورته ویل، نه منع کاوه. اوس به په مختصر ډول سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه پر قبیلو د اسلام عرضول او د قبیلو د طرفه د هغو رد یا جواب درته بیان کړم. اول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی کلب د قبیلې و یو شاخ ته ورغلی چې بنو عبد الله ورته ویل کېده، او ورته ویې فرمایل، یا بنی عبد الله، الله عز وجل ستاسی د نیکه نوم ښه نوم ایښی دی، اسلام او د الله وحدانیت قبول کړي. خو هغو دا غوښتنه ونه منل. دوهم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنو حنیفه د قبیلې و خیمو ته ورغلی او اسلام یې فر عرض کړي، خو د عربو په ټولو قبیلو کې د یوې جواب داسې بد او ناوړه جواب نو لکه د دوی. دریم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی عامر ابن سعسعه و قبیلته چې وډله د حج د پاره راغلی و ورغلی، پوښتنه یې وکړه چې د دې قبیلې مشر او سردار څوک دی؟ خلق ویل ضیحه ذو فراس ابن سعسعه مشر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه غواړم چې ورسره ووینم. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سره کښېنستی، اسلام او د هغه احکام یې ورته بیان کړ، کلام الله یې ورته تلاوت کړ. سړی چې د کلام الله معجز بیان واورېدی ډېر تر تاثیر لاندې سو، نو ویل ته لږ انتظار وکړه. دی حولار سو خپل قوم یې سره راټول کړي او ویل، یا قوم، ما ته یو سړی راغلی، داسې کلام یې راته ووایه چې ما په ټول عمر نه دی اورېدلی. ورونو، دا د کلام الله اعجاز دی، معجز او بې مثله دی. زی حول قسم په الله دغه سړی به د دغه کلام په واسطه پر ټولو عربو غالب او حاکم سي. قوم ویل، نو څه اراده لرې؟ زی حول زما په فکر باید متابعت یې وکړو. قوم ویل، ته زموږ مشر او سردار یې، څنګه چې ستا خوښه وي هغه سي وکړه. نو ده ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، ایمان در باندې راوړو، عزت دې کوو، زموږ توري ستا تر امر لاندې دي، خو په یوه شرط. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل، شرط چې شې دی؟ ضیحه ویل، شرط دا دی چې تر تا وروسته به امر زما وي، یعنی تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، امر د الله دی، هر چاته چې د الله خوښه وي و هغو بندگانو ته ورکوي، او عافیت او عاقبت د پرهیزګارانو دی. دی حول، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ د عربو و تورو ته غاړي ایږدو، جنگ یې قبلوو، او بیا به امیریت د بل چا وي؟ خلافت زماکه، متابعت او دفاع دې کوو. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. امر ده الله جل جلاله دی، هر چاته چې ده خوښوي هغه ته یې ورکوي، او آخرت هم د متقانو دی. څرنګه چې د ضیحه تمع د دنیا او امریت و، او په دې پوهېدی چې اسلام غالبه کیږي، اسلام به پر عربو حاکم وي، نو یې د امریت تمع په سر کې پیدا سوه. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، اسلام قبلوم په دې شرط چې تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت وعده نور سره وکړ، او ده هم اسلام نکی قبول، ځکه اصلا دی د ایمان او اسلام راوړلو او اسلام پر اوړلو کې صادق نه و، بلکې تمع د امریت او دنیا و. کم وخت چې دغه د بنی سعسع دله و خپلې قبیلې ته ولاړه، هلته د دوی په قبیله کې یو ډېر سپینږری سړی و چې د خپل ضعف په سبب حج ته نه سوای تلای، مګر هوښیار او پوه سړی و. او هر وخت چې به د ده د قبیلې خلق د حج د سفره څخه راغله، ده به د حالاتو پوښتنه ځینې کول. په دې وار کې یې هم پوښتنه ځینې وکړه چې څه حال مو؟ قوم د خپل سفر حال ورته ووایه، خو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصه یې نه ورته وکړه. سپینږیري ویل، بې له دغه نوره نوې خبره نه وه پېښه؟ دوی ویل هو. داسې د قریشو یو ځوان چې د بني عبدالمطلب څخه ور راغلی او دا یې ویل چې زه نبی یم، موږ یې ودې ته بللو چې د ده سره ودرېږو، د خلقو د ازارو څخه یې وساتو او زموږ سره یې زموږ وطن ته راولو، او موږ د ده غوښتنه نه کړه قبوله. سپینږیري دواړه لاسونه پر سر کښېښول او ویل، ډېر افسوس دی، آیا د دغه شی عوض پیدا کولای سي؟ څنګه مو پرېښاوه؟ دا تر لمر روښانه ده چې دغه نبی دی. آیا تاسې نه یاست خبر چې دا وخت د نبی آخر زمان دی، او دغه آخري نبی به هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي؟ او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر اوسه د نبوت دعوه نه ده کړې. دا د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه اول نفر دی چې د نبوت دعوه کوي. په والله خامخا دی نبی دی. عقلونه مو چیرې وه؟ څنګه مو پرېښاوه؟ خو د سپینږیري خبره چا نه کړه قبوله، او د دوی څخه هغه ابدي عزت د لاسه ووتئ، ځکه که دوی ایمان راوړی وای دوی به انصار وای، مګر بدقسمته وه، دا شرف یې نو په نصیب. ورونو، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قبیلو پر ډلو اسلام عرضاوه، د غرنګه یې پر افرادو او اشخاصو هم عرضاوه، او د ځینو اشخاصو څخه یې ښه او معقول رد یا مثبت جواب حاصل کړی دی چې ایمان یې راوړي او اسلام یې قبول کړی دی. د دغه حج تر موسم لږ وروسته څو نفرو په انفرادي ډول سره ایمان راوړی دی، چې اوس به د هغو څو نفرو قصې او د اسلام راوړلو حالات درته بیان کم. اول، سوید ابن صامت چې شاعر پوه او هوښیار سړی و، د عربو د مشرانو د یثرب اوسیدونکی او د اوس د قبیلې څخه و. د ده قوم و ده ته د کامل په نامه سره ویل، ځکه په بدن قوي شاعر د شرف او نسب خاوند و. دغه سړی مکې مکرمې ته د حج یا عمرې د پاره راغلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښېنستی، ویل یا سوید، زما سره یو څه شی او شایسته خبرې دي، وایه وره. سوید ویل، نه غواړم چې وایورم، ځکه زما سره تر هغه شی خبرې سته کوم چې ستا سره دي. قانون خدا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلی وای چې یه وار یې واوره بیا حکم وکړه. مگر یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښو اخلاقو خاوند و، ویل شه هغه ستا خبرې را باندې واوره وه، څرنګه چې ستا سره زما تر خبرو ښې خبرې سته را باندې واوره. سوید هم شروع سو د لقمان حکیم حکمتونه او نصیحتونه ورته وایي. اوس نو لقمان حکیم څوک وایي نبی دی څوک وایي نه دی، خو په دې کې شک نسته چې لقمان حکیم د مسلمانانو د ادیبانو حکیمانو او علماو څخه دی، او الله جل جلاله په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. حتی یو پوره سورت یې د لقمان په نامه سره مسما کړی دی. کم نصیحتونه چې لقمان حکیم خپل زوی ته کړی دی، الله عز وجل هغه داسې طریقه ګرځولې ده چې خلق باید د هغه متابعت وکړي. دغه سوید ابن صامت د لقمان یو کتاب پیدا کړی و چې په هغه کې د لقمان د طرفه و خپل زوی ته نصیحتونه و، او هغه یې پیاد کړی و. د لقمان نصیحتونه و خپل زوی ته پر دوه قسمه دي، چې یو قسم یې یوازې په توحید او د الله جل جلاله په وحدانیت کې دي، چې مثال یې دغه آیات شریف دی کوم چې الله عز وجل د سورة لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم. يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا وقت در پیاد که چه لقمان خپل زوی تا پا داس حال که وویل چه نصیحتی ورتکاوه ایز ما زویا الله لرش هیت سوک مشرکاوه بیشک چه شرک دیر لوی ظلم دی او داس نور هم دیر نصیحتو نستا چه موش دغه یو مثال چه موش دغه یو د مثال پر قسم ذکر کی او بل قسم نصیحتو نایه پا ادب او اخلاق کی دی چه مثال یه دغه آیات شرپ دی کم چه الله جل جلاله د سورت لقمان پا اتلس نمبر آیات که فرمایی ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور أو خلق تپا كبر أو غرور سر مگور أو پمزكا كي پناز أو نخرو تاق مكو بشكا چه الله هر كبر جن أو فخر كون كي نخوشوه داس نور هم دير مثال نستا مقصد دا چه دا لقمان نصيحتنا هم پا توحيد كي و أو هم پا اخلاقو كي مگر خلق هغه نصيحتونه په یادول او استعمالول کم چې په ادب او اخلاقو کې و د توحید او عقیده نصيحتونه یې پرې ایښې وه د سوید سره هم د لقمان هغه نصيحتونه موجود و چې یوازې د اخلاقو او ادب په باره کې و اوس نو بیا دغه نصيحتونه بشري او انساني خبرې وې په لهجه او اصطلاح د انسانانو و د الهي کلام اعجاز نو پکښې موجود مگر الله جل جلاله که په قرآن مجید کې د یوه انسان خبرې را نقلوي او بیانوي بیا یې هم لفظ او لهجه د الهي کلام وي اعجاز پکښې موجود وي مثلا الله عز وجل په قرآن مجید کې هغه خبرې راته بیانوي چې میږې کړې دي خو لفظ او لهجه یې هغه د میږې د خبرو نه ده بلکې الهي لهجه ده معجز کلام دی او اعجاز پکښې موجود دی د سوید سره هم د لقمان حکیم نصیحتونه او کلام موجود و مگر د بشر په لهجه او اصطلاح سره و هغه اعجاز چې په کلام الله کې موجود دی د هغه څخه خالی و کم وخت چې سوید د خپلو خبرو څخه فارغ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل دا شی خبرې وې مگر زما سره تر دغه بهتره خبرې سته عینن هغه خبره ورته وکړه چې په اول کې سوید و د صلی الله علیه و آله وسلم ته کړې و سوید په تعجب کې سو د اول وار د پاره یو څوک ورته وایي چې زما سره تر دغه بهتري خبرې سته په پخوا کې عادت داسې و چې یو چا به د لقمان خبرې واورېدې دا یې نسوای ویلی چې زما سره تر دې ښې خبرې سته بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلام الله ورته ووایه د قرآن مجید آیاتونه ورته وایي کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د آیاتو د ویلو څخه فارغ سو سوید هم وویل دا شی خبرې وې او دا جمله نکړه پر اضافه چې زما سره تر دغه شی خبرې سته مگر پر دغه سربیره هم په دغه وخت کې ایمان نه راوړي خو بیا په وروسته کې چې اسلام مدینه منوره ته داخل سو سوید هم مسلمان سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر هجرت د مخه وفات سو او څوک وایي چې د بوعاس په جنگ کې د خزرج د قبیلې د طرفه ووژل سو او قوم به ویل چې سوید مسلمان ووژل سو والله اعلم دوهم اياس ابن معاذ چې نوې ځوان د یثرب د اوسیدونکو او د اوس د قبیلې څخه و ده د ایمان راوړلو قصه داسې وه په یثرب یا مدینه منوره کې پر یهودو سربیره د عربو دوې قبیلې اوسېدلې چې یوه د اوس قبیله او بله د خزرج قبیله وه او د دې دوو قبیلو په مابین کې به همیشه جنګونه کېده او د اوس قبیله نسبت د خزرج و قبیلې ته د نفرو په شمېر یو څه کمه او لږ وه او په دغه وختو کې چې د بعثت یا نبوت د یولسم کال شروع وه هلته په یثرب کې د دغه دوو قبیلو په مابین کې د دشمنۍ اورونه بل وه چې دا د هغه مشهور جنگ یعنی د جنگ بعاث د شروع مقدمه وه په دغه وخت کې د اوس قبیلې چې د شمیر په حساب د خزرج تر قبیلې لږ وه یوه ډله د مکې مکرمې و قریشو ته ولېږل چې د خزرج په مقابل کې زموږ سره اتحاد او اتفاق وکړي زموږ معاهدین او کومکیان سي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډله خبر سو چې مکه مکرمه ته راغلی ده نو ورغلی او ورته وویل آیا تر دغه شي چې تاسې د هغه د پاره راغلی یاست ښه او بهتر شی در وښیم؟ هغو وویل هغه څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه رسول الله یم، الله جل جلاله زه و خپلو بندګانو ته رالیږلی یم چې یوازې د الله عز وجل عبادت ته یې راوبولم او د هغه الله سره بل هیڅ شی شریک ونه بولي، او الله جل جلاله پر ما کتاب نازل کړی دی، بیا یې د اسلام احکام ورته بیان کړه او قرآن مجید یې ورته تلاوت کړ. یاس ابن معاذ وویل یا قوم دا والله تر هغه بهتر دی چې د هغه د پاره راغلی یاست. یو نفر د دغه ډلې څخه چې ابوالحیثر ورته ویل کېده او نوم یې انس ابن رافع و د خاورو څخه مټ ډک او ایاس یې پر مخ په وویشتی او ویل دا ستا خبرې پرېږده، موږ د بل شي د پاره راغلی یو. ایاس چپ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه ولاړ سو. دا ډله بې له دې څخه چې د قریشو ملګرتیا لاسته راوړي بیرته په خالي لاس مدینې منورې ته ولاړه. د دوی تر تګ لږ موده وروسته ایاس وفات سو او د مرګ په وخت کې یې حمد، تکبیرونه او تسبیحات ویل. بیا نو خلقو په دې کې شک نه درلودی چې ایاس مسلمان مړ سو. دریم ابو ذر الغفاري رضی الله تعالی عنه ورونو، ابو ذر رضی الله تعالی عنه اول نفر دی چې د مکه مکرمه ده د باندې څخه مسلمانیږي. حتی داسې هم ویل کېږي چې پنځم نفر و چې مسلمان سو، خو په دې کې شک نسته چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د هغه اولو مسلمانانو څخه دی. د اسلام په شروع کې په اسلام مشرفه سوی دی. ابو ذر غفاري د غفار د قبیلې څخه و او دا قبیله و مدینه منورې ته نږدې پرته وه. دا قبیله په غلا او لارنیولو سره مشهوره وه. دې قبیلې حرام میاشتې حلالولې، یعنی په حرامو میاشتو کې یې هم جنگ او تجاوزونه کول، خو په خپله ابو ذر رضی الله تعالی عنه د هغه خلقو څخه و چې د شرک د اعمالو څخه بیزاره او موحد و. پر دې سربیره په حق دین پسې ګرځېدی. د مخه تر اسلام راوړلو یې الله جل جلاله ته لمونځ کاوه. خو د ابو ذر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو د قصې روایتونه یو د بل سره لږ څه فرق لري، او زه دلته هغه روایت را نقلوم چې امام احمد رحمه الله یې په خپل مسند کې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه په سند سره را نقلوي. امام احمد پس له ذکر کولو د راویانو وایي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه ویل زه زما ورور انیس او زموږ مور د خپل قبیلې څخه چې د غفار قبیله وه راووتو، او زموږ د قبیلې دا عادت و چې حرام میاشتې یې حلالولې تر څو چې زموږ یو ماما ته ورغلو چې هغه د مال او عزت خاوند و. زموږ ماما زموږ عزت وکړي او ښه معامله یې راسره وکړه، خو د هغه د قوم زموږ سره حسد پیدا سو چې دا بیا څوک دی چې دلته راغلې. او ما ته یې وویل کم وخت چې ته د خپله اهله څخه راوتلې اونیس به دې خپلې کورنۍ ته پرې ایښې وای. په دغه وخت کې زموږ ماما راغلی، موږ هغه د ده د قوم حال ورته ووایه. داسې معلومېده چې د ده هم دغه فکر و. نو موږ هغې چې دې درسره کړي وي هغه دې عبث او ضایع دی، بیا به هېڅکله ستا مخ ونه وینو. نو موږ هغه خپلو اوښانو ته ور ولاړ سو او خپل شیان مو پر بار کړ. ماما مو سر په پټو کې پټ کړی او ژړلې، او موږ رهي سو. څو مکه مکرمې ته نږدې سو ابو ذر رضی الله ودغه چې کوي وراره د مخه تر دې چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ووینم ما درې کاله لمونځ کاوه. هغه ورته وویل چاته دي؟ ویل الله ته. بیا یې وویل د لمانځه په وخت کې دې کومې خواته مخ ګرځاوه؟ ابو ذر رضی الله تعالی عنه وویل هرې خواته چې به مې الله جل جلاله مخ برابر کړي، او د ماخوستن لمونځ مې د شپې تر اخره کاوه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې موږ و مکه مکرمه ته نږدې سو زما ورور اونیس وویل زه په مکه مکرمه کې کار لرم، ته تر هغو زما انتظار کوه چې زه بیرته راځم، او دی ولاړې. خو ډېر وځنډېدی. کم وخت چې راغلی ما ویل ولې وځنډېدې؟ ده ویل یو سړی مې ولیدی چې داسې دعوایې کول چې الله جل جلاله دغه ستا په دین رالېږلی دی. وایي ما ورته وویل چې خلقو د ده په باره کې څه ویل؟ رور ميويل خلق ويل چې شاعر ساحر او كاهن دي. ابو ذر رضي الله تعالى عنه واي زما ورور اونيس شاعر هو او اونيس په سزات کړ. ما د کاهنانو خبري اوریدلې دي، د هغو پر قسم خبري نه کولې، او د قول مې د شعر په ترازو کې واچاوه. په والله هیڅوک په دا ونه وایي چې دا شعر دی، په والله دی صادق دی او خلق درواغ وایي. ابو ذر وایي ما خپل ورور ته وویل آیا ته تر هغو زما انتظار کوې چې زه ورسم او په خپله یې ووینم؟ ورور مې وویل هو، مګر د اهل مکې سره ډېر احتیاط کوه چې دوی د ده سره دښمني کوي او څوک نور پرېږدي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زه رهیس وم تر څو مکې مکرمې ته ورسېدم. هلته مې کتل یو ضعیفه سړی، یعنی خوار او اسکرلی سړی مې پیدا کړ، او د هغه څخه مې پوښتنه وکړه هغه څوک چې تاسو وایست د دینه اوښتی دی چیرې دی؟ سړی و ماته اشاره کړه او نارې کړه دغه دی د دینه اوښتی. د مکې خلق ټول راباندې راټول شوه، په ډبرو په هډوکو هر څه چې په مخه ورځي په هغه مې وهي تر څو چې بېهوشه ولوېدم. نه پوهېږم چې څه وخت راپورته شوم، خو داسې وم لکه سر ټوله په وینو. وزمزم ته ورغلم، اوبه مې وچښلې او هغه وینې مې د ځانه څخه پرېولې، او بیا د کعبې شریفې تر پوښو لاندې شوم. ابو ذر رضی الله تعالی عنه و کیسه اورېدونکي ته وایي ای وراره، تقریبا یوه میاشت مې په مکه مکرمه کې تېره کړه او د خوړلو دپاره هیڅ شی نه لرم، فقط د زمزم اوبه چښم. تر داسې اندازې چاغ شوم چې نس مې ګونجې وکړې، یعنی خېټه مې پیدا کړه، او په خپله سینه کې مې هیڅ لوږه نه حسول تر څو چې د سپوږمۍ په رڼا یوه روښانه شپه پر اهل مکه راغله. او په دغه شپه کې الله جل جلاله غالب کعبه شریفه هیچا تواب نه کاوه بې له دوو ښځو. دغه دوې ښځې چې پر ما راغلې په دغه او ساعت نائله بل ما وویل څه پت لري، دا خو هغه دوه ناکاره دي. وروڼو د اساف او نائلې قصه خو مو د مخه درته کړې ده. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي دغه دوو ښځو په نارو او غالمغال شروع وکړه او ویل کشکې زموږ د نفرو څخه دلته یو څوک وای، او ښځې په دغه نارو کې د حرم څخه صلی الله علیه و آله او ابو صدیق رضی الله تعالی عنه د غره د طرفه څخه راکښته کېده. دغه ښځې په مخه ورغلې، د ښځو څخه یې پوښتنه وکړه څه درته پېښه ده؟ ښځو ویل د کعبې شریفې تر پوښو لاندې یو د دینه اوښتی سړی دی. دوی ویل څه وویل؟ ښځې وایي داسې خبره یې وکړه چې خوله پډه کېږي، یعنی ډېره لو خبره یې وکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده ملګر راغله، حجر اسود یې مسح کړ، پر کعبه شریفه یې طواف وکړ او لمونځ یې وکړ. معلومه خبره ده چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د دغه لمانځه څخه پوه شو چې دا هغه د ده د مطلب سړی دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زه ورغلم او اول هغه څوک وم چې اسلام په تحیه سره مې تحیه ورته وویل، یعنی ورته وویل السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را تول علیک و رحمت الله. اول د کوم ځای؟ ما ورته وویل د غفار د قبیله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس پر تنجی کښېښاوه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي ځان سره لکه چې دا یې نسوه خوښه د ځان نسبت ار و قبیله ته وکړي، دا اراده مې وکړه چې لاس یې ونیسم. خو د ده ملګری چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عادت تر ما ډیر خبر وو او پوهېدی، زه منع کړم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د څونه مودې څخه دلته اوسېږې؟ ما ویل تقریبا د دیرش شپو او ورځو په مابین کې. نو ویل چا خواړه درکول؟ ما ویل خواړه مې نه درلوده، فقط د زمزم اوبه مې چښلې او زه په چاغ شوم، حتی خېټه مې وکړه او په سینه کې مې هم هیڅ لوږه نه ده حس کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هو دا مبارکی اوبدی او دا اوبد وجه سړی غزاده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله اجازه راکه چې نن شپه زو د تخواړه ورکم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هو وریک. دانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهیس و او زه هم ورسره ملګری شوم تر څو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو دروازه خلاص کړه او موږ ته د طائف د اسکو څخه په موټانو راکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي دانو هغه اول خواړه و چې ما په مکه کې وخوړ او څونه چې الله جل جلاله راته مقرره کړی و هغونه په مکه کې پاتې شوم او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تویل زبو یو داسم زکی ته بیول کېژم چې ډیر خرماوی لري او زګومان نکوم چې بل زاجوی به له سربه آیا ته ستا و قوم ته زما د طرفه تبلیغ او دعوت کوي شاید الله جل جلاله په تا سره دوی ته نفع ورسوي او تا ته د دوی په سبب اجر او ثواب درکړي. ابو ذر رضي الله تعالى عنه واي د مکه مکرمه څخه رئیس وم ترسوچی و اونیست ورغلم هغه راتول سدی وکړه ما ویل زه مسلمان سوم او د هغه سړي تصدیق می وکی اونیس ویل زه هم نه غواړم چې بیل استاد د دین څخه بل دین اختیار کم زه هم مسلمان یم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق کوم دا موږ دواړه زموږ مور ته ورغلو هغه ته مخبل دین او حال وای هغه ویل زه هم ستاسو د دین څخه مخالفت نه کوم زه هم مسلمان یم او هغه څه منم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وای. نو موږ دغه رئیس و څو خپل قوم او د غفار قبیلې ته ورسید او هلته وخت شروع کړه د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راسي زموږ د قوم ځینې خلق مسلمانان سوه او ځینو ویل کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدینه منوره ته راسی موږ مسلمانان کیږو. کم وخت چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدینه منوره ته راغلی هغه نور و پات و خلق و هم ایمان راوړي او بیا د اسلم قبیله چې و غفار ته نږدې و راغ ویل یا رسول الله موږ هم پر هغه شی ایمان راوړی دی کم چې موږ ورونو پر راوړی دی. د اسلم قبیله هم مسلمانان سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل غفار غفر الله لها و اسلم سالمها الله. ورونو اوس به تاسی په دغه قصه او هغه قصه کې چې ما په هغه اول نشر سوي سیرت کې بیان کړی ده یو څه فرق وویني خو په حقیقت کې دا فرق نه دی ځکه د هغې قصې جزئیات ټوله په دغه قصه کې راتلای سي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه څنګه د ابن الارقم و کور ته ورغلی او څنګه اسلامي تعلیم حاصل کی خو د دې وار په قصه کې چې ما هغه تفصیل او جزئیات پرېښول هغه په دې سبب چې دا وار مې فقط د حدیث شریف لفظ را نقل کی خو قصه انشاء الله هغه قصه ده والله اعلم. سلرم طفیل ابن عمرو الدوسی چې پوه هوښیار شاعر او معتبر و د دوس د قبیلې رئیس او مشر و د ده قبیله ډېره لو او د یمن پر ځینو منطقو امیره وه. دغه طفیل ابن عمرو د بعثت په یولسم کال کې د حج یا عمرې دپاره مکې مکرمې ته راغلی. د مکې مکرمې قریش د ده تر رارسېدلو د مخه د ده و استقبال او ښه راغلي ته ور ووته د ده یې ډېر احترام او اکرام وکړي ځکه د لوی قبیلې مشر او سردار دی او په اول ملاقات کې یې ورته وویل یا طفیل ته زموږ وطن ته راغلې خو پام کوه په موږ کې یو لوی ساحر پیدا سوی دی چې موږ یې سره پاشلی او جلا کړي یو د ده په خبرو کې سحر پروت دی زوی او پلار سره جلا کوي ورور او ورور سره جلا کوي ښځه او خاوند سره جلا کوي موږ پر تا او پر قوم څه خبرېږو چې موږ را پیش کړي دي مه ته خبرې ورسره کوه او مه د ده خبرې اوره هر چا چې د ده خبرې اورېدلې دي د جادو تر تاثیر یې لانجې سوی دی. دا قریشو عادت هر څوک چې مکې مکرمې ته راغلی دوی به د مخه بیراوه تن که به هغه څوک د عربو د قبیلو مشر او سردار و ځکه قریشو نه غوښته چې څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د اسلام خبرې واوري نو تلته هم و چې ډېر احتیاط به کوي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې وانورې دونه یې دا خبره راته وکړې چې د ځان سره مې دا فیصله وکړه چې د ده څخه به هیڅ شی نه اورم او نه به خبرې ورسره کوم. په سهار کې چې مسجد الحرام ته تلم په غوږو کې مې پنبه کښېښول دا د دې دپاره چې په خطا کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې راڅخه وانورېدل سي. نو کم وخت چې مسجد الحرام ته راووتم ومې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې سره ولاړ دی او لمونځ کوي او په لمانځه کې په لوړ آواز قراءت وایي زه تواب کوم او ده ته ګورم خو شی نه اورم ځکه غوږونه مې په پنبو پټ دي خو د الله جل جلاله خوښه وه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې شی واورم او هغه مې ښې خبرې واورېدې. نو مې د ځانه سره وویل یا طفیل ته هوشار سړی یې، پوه فصیح او شاعر یې، د ښه او بد فرق در باندې کیږي، صحیح او غلط سره پیژنې. تر دغه نو زیات د انسان دپاره څه شي پکار دي؟ او اوس بیریږې چې خبرې وانورب؟ او بیا د قوم مشر یې، ستا سره بیره نه ده پکار. غوږ ورته ونیسه، که خبرې ښې وې قبول یې که، او که خبرې عبث او بیهوده وې پرېږده. نوم یو څه انتظار وکړئ تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته رهي سو، زه هم په پسې سوم. تر څو چې کور ته ننوتئ زه هم پسې ورغلم، او هلته مې د خپل راتګ کیسه ورته وکړه. دا مې هم ورته وویل چې خلقو څونه ستا د خبره تر داسې اندازې چې غوږونه مې په پنبو بند کړه، او بیا مې ستا یو څه خبرې واورېدې، او اوس دغه ستا خبرې او کار و ما ته بیان کړه. دغه ستا د دین خبرې راته وکړه، قرآن راته ووایه. طفیل وایي، په والله هېڅکله مې تر دغه ښې خبرې نه وې اورېدلې، او نه مې تر دغه د عدل کار لیدلی و. اسلام مې په زړه کې ځای ونیوی او زه مسلمان شوم. د شهادت کلمې مې وویلې، سبحان الله، د دوس د قبیلې رئیس ایمان راوړی، دا څونه لو کامیابی ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم ډیر په خوشاله سو. دا خبر په مکه مکرمه کې نشر سو چې طفیل مسلمان سو. قریش ورختا سو چې د دوس د قبیلې رئیس، هغه چې په عربو کې ډیره لو قبیله ده، ایمان راوړی. او ژر و طفیل ته راغله، ویل یا طفیل اصبات، یعنی د دینه واوښتې؟ طفیل ویل یا بلکې مسلمان سوم. اول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قريش غشت چې وی بیروي، ویل موږ دې وژنو. طفیل ویل والله که تاسې ما ته آزار راکړئ، د دوس قبیله به تاسې څوله یا وژ ما ولاړه ده. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله، هر قسم چې ستا خوښ وي امر میکا، که غواړی چې ستا سره پاتسم حاضر یم، که غواړی چې خپل قوم ته ولاړسم هم ستا خوښه ده. سبحان الله، اول لحظه څخه چې ایمان زړه ننوتئ مطلق اطاعت یې قبول کړئ، تر هر څه تیر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا خپل قوم ته ولاړسه او قوم دې اسلام ته دعوت کړه. طفیل ویل، هو زما قوم زما اطاعت کوي، زه به ولاړسم او هغه به اسلام ته دعوت کم، خو ته الله عز وجل ته دعا وکه چې ما ته یوه علامه راکړي چې قوم مې تصدیق وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه، او دی رهي سو. د شپې پر لارې رهي دی چې یو نور او روشنایی یې د دوو سترګو د مابین څخه راوځي او لار ورته روښانه کوي. دا هغه علامه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په سبب الله عز وجل ورکړه. ده ویل، الهي نه غواړم چې په مخ کې مې یو شی جوړ سي، بیا به خلق وایي چې ده د بوتانو عبادت پرېښاوه، هغو دغه په وکړه. ولې دا هم عجبه ده چې یو څوک رهي وي او د مخه څخه یې روښنایي راوځي؟ د خلقو د خبرو دپاره لار پیدا کیږي. د الله عز وجل په اراده دغه روښنایي د ده د مخ څخه د ده و قمچینې یا چلاخې ته نقل سوه. هغه قمچینه چې ده به د اوښ د تګ دپاره شورول، د هغې څخه نور او روښنایي راوتل او ده لار پلیده. کم وخت چې طفیل و خپل قوم او قبیلې ته ورسېدی او خپل کور ته ننوتئ، حتی خپل اهل او کورنۍ پر راټول زه پنجې او ټول ورته راغله. مګر طفیل ورته وویل، زما مخ او زما خبرې پر تاسې حرام دي، تر څو تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دین ته داخل نسی. هو ویل، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین څنګه او چی شي دی؟ طفیل اسلام او د هغه عقیده ورته بیان کړ، او د طفیل هغه نږدې دوستان او اقربا ټول و اسلام ته داخل سوه، مګر قوم یې په ایمان راوړلو کې ځنډ وکړ. خو طفیل په خپل قوم او قبیله کې خلق و اسلام ته دعوتوي، او دې دعوت کلونه په بر کې ونیوه، څو په آخر کې یې ټول قوم مسلمان الله علیه و تر هجرت وروسته یې ټول قوم د بیعت دپاره مدینه منورې ته راوستئ. د طفیل د اسلام راوړلو د لقب مسلمان په اسلام کې لوړه درجه، عالی مقام او ډیر ثوابونه لري، چې د یوه سړي د کوشش او دعوت په نتیجه کې پوره قبیله مسلمانیږي. مگر د د دعوت پوره کامیابی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته وه. د حدیبیه تر صلح ورسته په داسې حال کې مدینه منورې ته هجرت وکړي چې اویا یا اتیا کوره د ده د قوم هم ورسره وه، او په اسلام کې ډېر ښه امتحان ورکوي، او د یمامې په ورځ شهید ووژل سو. انا لله و انا الیه راجعون. پنځم رماد الازدی دی د یمن د از د قبیلې څخه وو، او د پر ځینو عصبي مریضانو او لیونیانو دم او چوکاوه. یو وخت مکې مکرمې ته د حج یا عمرې د پاره راغلی. هلته یې د مکې مکرمې د بیباکانو او ناپوهانو څخه واورېده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم لیونی دی. نو ده د ځان سره وویل که زه و دغه سړي ته ورسم او دم پر وکم، شاید الله عز وجل یې زما د دم په واسطه جوړ کړي. نو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، زه پر دغه سي مرزو دم کوم، آیا غواړې چې دم در باندې وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ان الحمد لله نحمده ونستعینه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ضماد الأزدويل ده جملة دارتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دريوار نور ورتتكرار كده. زماد ویل د کاهنانو خبرې مې اورېدلې دي، د ساحرانو خبرې مې اورېدلې دي، د شاعرانو شعر مې اورېدلې دي، خو دا ستا پر قسم خبرې مې نه دي اورېدلې. د بحر تر قابوس لوړې دي. لاس راکړه چې په اسلام بیعت در وکم، او یې بیعت وکړ او مسلمان سو. دغه قسم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه موده کې پر ډیرو افرادو او اشخاصو په انفرادي ډول اسلام عرض کړی دی، لکه سرنګ چې د قبیلو جواب منفی و، د غرنګ د افرادو جوابونه هم منفی و، خو د ځینو جواب به ډیر شدید او زړه دردونکی و. د هغو و بیانولو او ذکر کولو ته ضرورت نه وینم، خو فقط دغه یو وخت یې پر بیانول. یو نفر چې د عربو د پهلوانانو څخه و چې نوم یې رکانه و، لوی او مشهور غیژباز و، چا نو غزار کړی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغلی و یا محمد ته وایه چې زه نبیم، که دې زه غزار کړم ته صادق یې. سبحان الله، د نبوت او غیژبازۍ یې سره څه خدا د دې خلقو جهالت و. رکانه لوی پهلوان دی، چا نه دی غزار کړی، وایه که دې زه غزار کړم ته صادق یې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل ښه دی، او ور ولاړ سو. په لږ وخت کې یې رکانه غزار کړی. رکانه په تعجب کیسو د اول وار د پاره غزاریږي، تر اوسه چا نه دی غزار کړی، ویل یو وار بیا راسه. بیا ورغلی، بیا یې غزار کړی، ویل یو وار لا بیا راسه. بیا ورغلی، دریم وار یې بیا غزار کړی، ویل والله دا عجبه خبره ده، مګر تر هغو ایمان نه در باندې راوړم چې دغه درخته خبرې ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د درخت څخه پوښتنه وکړه چې زه درش لا اله الا الله اشهد ان رسول الله. د رکانه په حضور هغه درختی هم خبرې وکړه. رکانه ویل والله ته ساحر او جادوګر یې. دغه یو نفر حال و، کفارو ته یوازې دا نه چې قرآن مجید معجزه و، بلکې معجزات، داسې معجزې چې په سترګو لیدل کېدې، خو بیا یې هم ایمان نه راوړي. محترم ورونو، څرنګه چې پته پای ته ورسېدله، په راتلونکې لسمه پته کې به انشاء الله تعالی د شق القمر د معجزې بیان درته وکم. وصلی الله تعالی